السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې زه اکرام الله اکرام مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي په همدې حال کې هر ویلي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پرمخ وړل کیږي دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو کوو چې سالی محمد سالی برابر کړي
ینما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره دوه مهم لومړیتوبونه دي. د کندهار امنیه قمندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د جمهوری ریاست را روانې ټاکنې او د سولې د یوې ابتدایي چوکاټ رامنځته کول د ملګرو ملتونو لپاره مهم لومړیتوبونه دي. یوناما نن په خپل اعلامیه کې د دې ادارې د مشر تادامیچی یاماموتو په حواله ویلي چې دغه دواړه بهیرونه باید یو او بل اغیزمن یا ټاکنې نه کړي. د یوناما مشر ویلي چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې خپل بشپړې همکاري ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان له ټاکنو وروسته د بحران دوام نه سي زغملی. یوناما د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې په پام کې ده د جمهوری ریاست ټاکنې د تلیا میزان شپږم وسی او په عین حال کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې اووم پړاو مذاکرې روانې دي. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د سعود ترمنځ د مذاکرو اووم پړاو روان دی. دا په اصل کې ده چې وسلولو طالبانو د افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو په وړاندې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو پرون دغه مذاکرې پیل کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن رسنوي ته ویل چې په دوحه کې د مذاکرو دغه پړاو مهم دی. سهیل شاهین ویلي چې دواړه لوري د محسوسو نتیجو تمه لري. د طالبانو د مرکزي هیات مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. د مذاکرو له شپږو پړاوونو وروسته هم وسلولو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په څو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل سي. د کندهار امنیه قمندان وایي د مروه ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د جنرال تادین خان په وینا وسلولو طالبانو لومړی له چاودونکو توکو ډکو څلورو هموي ټانکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې کړې وروسته جګړه سوې ده. د قمندان په خبره په دې پیښه کې یوولس امنیتي سرتیري څلور ځان وژونکي او ولس وسلول طالبان وژل سوي دي. په عین حال کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د مروه ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. وسلولو طالبانو په یوه بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی او د 250 سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په غیر نظامی ساحه کې چې دواړه کوریاګانې سره جلا کوي په سیمبولیک ډول روغبړ وکړ. دواړه مشرانو نن پر دې غیر نظامی کرښه لاسونه سره ورکړل. وروسته ولسمشر ټرمپ د لنډې شیبې لپاره د شمالي کوریا قلمرو ته داخل شو. ټرمپ د امریکا لومړی برحاله ولسمشر دی چې داسې یو اقدام کوي. ډونالډ ټرمپ په غیر نظامی ساحه کې د شمالي کوریا له رهبر سره تر کتنې وروسته وویل
This was a very positive day, a very positive
Da yow dira musbat awraz aw musbat munasabat wo fikr kawm pe yow dawl dinali la para yow kh kar wo haga chi che nan washwal fikr kawm ham de junubi korea aw ham de shimali korea aw ham de nali la para ali ta se pui gayi munche khabare lomlai pail kade da japan par faza misail pa tere do wo
د امریکا او شمالي کوریا رهبرانو بیا لاسونه سره ورکړل او دا وره دواړه په ګډه د جنوبي کوریا خاورې ته ګام کښې شو چې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جه این هم ورسره ملګری سو. ولسمشر ټرمپ وویل دا د نړۍ لپاره ستره ورځ ده. د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره د تړلو دروازو تر شا د 50 دقیقو تر خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ وویل چې دواړو لوریو داسې ډلې تشکیل کړي چې په څو اونیو کې به پر اټومي موضوع خبرې بیرته پیل کړي. په البانیا کې نن خلک د شروالیو په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. دا په داسل کې ده چې د واکمن او اپوزیسون ګوندونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د البانیا د صدر اعظم او ولسمشر ترمنځ هم کشمکش روان دی. د اپوزیسون عمده ګوندونو د نن ورځې انتخابات بایکاټ کړي او د صدر اعظم ایدی راما په رهبري سوسیالیست حکومت په تیرو انتخاباتو کې په درغلۍ او اداري فساد تورن کړی دی. راما او حکومت یې دغه ادعاوې ردوي او د ولسمشر د غوښتنې برخلاف یې د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار کړی دی. ولسمشر ایلیر میتا ویلي وو چې دغه انتخابات دي د امنیتي اندېښنو له کبله تر اکتوبر میاشتې وځنډول سي. د اپوزیسون ملاتړو څو اونۍ مظاهرې وکړې او د صدر اعظم د استعفا او د نویو انتخاباتو غوښتنې وکړه. دوی له پولیسو سره په شخړه هم اوښتې او په څو موردو کې د انتخاباتو د چمتووالي د ګډوډۍ هڅه هم کړې ده. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې انګلستان هندوستان ته د 338 منډو هدف وټاکی. د لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. انګلستان وتوانید چې په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 328 منډې وکړي. په څو شېبو کې به هندوستان د ورکول سوي هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیلوي. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې پاکستان د افغانستان څخه پرونی مسابقه په 3 وکټو وګټله.
زمونږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ باندې هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یکی دو هفته آینده برگزار شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویاندو صبغت احمدي ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو عمده چارې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت له لوري پر مخ وړل کیږي.
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که دائمی در طرف چه اشتاد پیش بوده میشه.
د ولسمشر مرستیال وین مرتضوی و د کندهار امنیت قمندان وای د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تیرې شپې په حمله کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور انتحاري حمله کوونکي او ولس طالبان وژل شوي دي. همداراز به په دې خبري مجله کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي د انتخاباتو وروستی حال درکو کو وخت نو د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو د نن ورځې د لوبي وروستی حال هم درکو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې وزارت ویان په خبره جرمني ضمانت کړی چې د دغو خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو وم پړاو په قطر کې روان دی. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی وایي جرمني ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په سفر کې هغه هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له خبرو او انتخاباتو سره به همکاري وکړي. د ښاغلي احمدی په خبره افغانستان او نړیوال شریکان هیله لري چې راتلونکو ونیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیله بخونکي خبرونه خپاره شي. احمدی د یکشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره سوله نږدې شوې او ممکن تر دوو ونیو پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرې پیل شي.
البته گفتگوهای بین الافغاني شاید در یکی دو هفته آینده
وویل. البته بین الافغاني خبرې ښایي په یوې یا دوو ونیو کې پیل شي. المان ضمانت کړی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب استازو ترمنځ به خبرو ته زمینه برابره کړي.
میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
خاغلی احمدی ونویل چې دغه خبرې به چیرې پیل شي. خدای وویل چې اندونیزیا، ازبکستان او جرمنی هغه هیوادونه دي چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره تیاریان ښودلي دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو لپاره شین څراغ نه دی ښودلی. د طالبانو ډله اوس مهال له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخته ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد له دوو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازیو سره په لیدو کتو بوخت دی. که هم تر اوسه د دغه ناستې نتیجه نه ده څرګنده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال هیله وښوده چې د سپتمبر له میاشتې د مخه به له طالبانو سره د سولې یوه هوکړه وشي. پر امریکا سربیره افغانستان اوس د جرمني همکاریو ته سترګې په لاره دی. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي، برلین ژمنه چې د سولې له هوکړې وروسته به هم له کابل سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا امکان لري تر راتلونکو دوه اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. لکه څنګه مو چې په راپور کې هم واوریدل، دا هیله مندي په داسې حال کې ښودل شوې ده چې د امریکایي پلاوي او طالب اسازو ترمنځ همدا اوس په قطر په مرکز دوحه کې د طالب اسازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د اووم پړاو خبرې روانې دي. دواړو لوریو ځینو سرچینو په قطر کې د خبرو دغه نوی پړاو چې تېره ورځ پیل شوی دی مهم بللی دی. لکه د تېر په څېر دواړه لوري که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات یې رسنیو ته نه دي ورکړي، خو یو شمېر سرچینو پرون لویدیځو خبري ایجنسیو ته دغه خبرې حساسې بللې چې د دوی په وینا ښایي پرېکړې پکې وشي. په دې مسلې نوریاس نوري د چارو له کتونکي وحید مجده سره چې د سولې خبرې له نږدې ساري مرکه کړي.
ګوره، اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې د نامعلومه سرچینې طالبانو په راز او ویلي دي او امریکایان هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت په نورو مسایلو باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسیږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
خبره دا ده چې اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري. لکه د بازجام مسله وه چې موږ ولیدو، نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دې توافق کوي چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ قوتونو سره اوربند کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسایل هم شته دی د همدغه موضوع پات چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاو کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم فیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ. یعنې طالبانو سره کښېنئ د پیل له افغاني په مذاکرات په جریان کې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي، او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کې حداقل په ځینو مواردو کې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بله بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کې هغوی په هلوځل بوختي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنې دوی نه شي کولای چې بېل د هغوی د مشورو نه پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه له افغانستان څخه ځي او امریکا بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کې. اوس څنګه دا مسله په کوم تضمین دا دا ډېر ډېر وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر احساس پراو دی.
د چارو کتونکې وحید مجدو چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره د قطر د ناستې په اړه باندې خبرې کولې. بلخوا ارګ وایي چې د سولې د پروګرامونو د چارې باندې سولې په چارو کې د دولت وزارت لوري پر مخ وړل کی. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاوسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی مشورتي جرګې د وړاندیزونو په اساس د سولې پالي شورا کې هم اصلاحات راځي، خو د سولې علي شورا د رهبری پلاوی غړي وایي چې د سولې علي شورا کارونه په تعطیل کې دي او دغه شورا له تیرو وو میاشتو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له دې وروسته به د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغان سولې چارې سمبالوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له وړاندې سره سم د سولې علي شورا د اصلاحاتو په څرنګوالي کار روان دی. غوای تاسو په جریان کې چې د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د سولې پالي شورا کې په اصلاحاتو ټینګار سوی. اصلاحات به په دغه شورا کې راځي، خدا چې د اصلاحاتو څرنګوالی به څه ډول وي، څه وخت به عملي کیږي اوس له وخت مخکې خبره ده، خو دا مهال د سولې د پروګرامونو عمده برخه د سولې په چارو کې د دولت د وزارت له لوري چې ښاغلي رحیمي پر اس کې دی پر مخ وړل کیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د تازه فرمان لمخې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس عبدالسلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا شاوخوا نه کال وړاندې د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د واک په مهال د لوی جرګې د 1400 استازو په وړاندې رامنځته شو چې له 200 زیات غړي لري. د سولې په علي شورا کې یو شمېر پخوانی جهادي مشران، دینی عالمان، قومي مشران شامل دي چې ځله د دوی په کارونو نیوکه سوي دي. تر ډیره انتقادونه دا دي چې د متجانس جوړښت لامل د غشوره ونه توانې ده چې په تیرو څو کلونو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړی قاضی محمد منوی قادوای چې په تیرو اتو میاشتو کې دغه شورا یو غونډه هم نه ده کړې.
د سولې شورا په خاموشۍ کې یا په تعطیل کې قرار لري، نه د لغوې اعلان شوی دی او نه عملا مجلس راغوښتل شوی دی. دا به ډېر زر معلومه شي چې د سولې علي شورا ته ضرورت شته دی بس فعالېږي او ګنا هم.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې که دواړه بنسټونه ساتل کېږي نو د سولې علي شورا او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د کارونو ترمنځ باید تفکیک رامنځته سي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مشورتي چارې باید د سولې علي شورا او د سولې له تړون وروسته د موافقې د پلي کېدو چارې باید د سولې په چارو کې د دولت وزارت ته وسپارل سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا یو اساسي رکن د دولت وګرځي، دا به یو ښه خبره وسی. کچیرته د امریکایانو سره طالبان توافق ترسیږي بل اخر د دې توافق نه وروسته افغانستان د حکومت سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي د سولې، زه باور لرم چې بیا د تخنیکي کارونو لپاره همدارنګه د مشورتي کارونو لپاره د وزارت یو اساسي رکن تعریفېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې پیل شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخو کې د عامه روغتیا وزارت پر جدي اقداماتو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن د سرطان پر ضد مبارزې په ملي سمپوزیم کې وویل اړتیا ده چې د سرطان د تشخیص او درملنې په مرکزونو کې توپیر موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو 80% مړینه په رښتیا چې یو ملي ناورین دی. ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د سرطان د ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په ملي سمپوزیم کې د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د سرطان د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره دي د مرکزونو جوړولو ته اقدام وکړي.
امایه ده تاسو ته داده چې دغه ارقامو باندې واضح یو پروګرام در باندې غواړم او واضح اقدامات در نه غواړم، ځکه دا یوازې په دوی باندې نه کېږي. واسه 60,000 نفر نه 80% په کال کې حق ته رسیږي، نو دا یو ملي فاجعه ملت او ملی فاجعه مقابل که د روغتیا وزارت ماشین نلری دان لری تاس یو ورځ متنی راغلی تلمانم غختنی کړی سرطان باندې څوک او دا د منل ول نه ده ما ته برازی لمره به غختنه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس همداشان وویل د واقعی په برخه کې ښه اقدامات شوي خو د درملنې په برخه کې اوس هم جدي ستونزې شته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دغه هیواد کې هر کال 20,000 کسان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کیږي چې شاوخوا 15,000 یې ترې مري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې له دې هم په سرطان اخته ډېری ناروغانو په افغانستان کې د یادې ناروغۍ د ناسم تشخیص او لومړنیو درملنو د نشتون له امله شکایتونه کړي او ویلي دي چې د سرطان ډېری ناروغان د درملنې په هدف په ډېرو لګښتونو له هېواده بهر ځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لامله لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخنیوی کېدلی شي. د فزیکی فعالیتونو نشتون، ډیر وزن، د الکولی مشروباتو کارول، مزره شعاع، ډیر عمر، نه امیندواره کېدل، ماشومانو ته د مور د شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کېدو عمده لاملونه دي. د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤلین د سرطان د تشخیص او درملنې په برخو کې د شته ستونزو موجودیت تاییدوي. د دغه وزارت د یادې برخې مسؤول ډاکټر سید حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل ستونزې شته خو وزارت هڅې کوي چې په لږو امکاناتو دغه ستونزې حل کړي. د وویل دا مسئله یو حقیقت دی او موږ پرې اعتراف کوو، یعنې په افغانستان کې چې د سرطان پر وړاندې په کومه اندازه مبارزه لازمه وه نه ده شوې او وزارت په موجوده امکاناتو توانېدلی چې یو مرکز په جمهوریت روغتون او د سینې د سرطان بل مرکز په استقلال روغتون کې ولري.
سرطان سیدیه یک مرکز داره.
په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ رئیس نسرین وریاخیل چې د دغه سمپوزیم په ناسته کې حاضر و ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان د لاملونو او وقایې په برخو کې په ټول افغانستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
او دا هم یو امنیتی موضوع ده. کندهار امنیت قومندان وایي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ د تېرې شپې په حمله کې 11 امنیتي سرتیري، 4 انتحاري حمله کوونکي او 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د قومندان په وینا وسلوالو طالبانو لومړی د چاودیدونکو توکو ډک د 4 همبي ټنکونو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې او وروسته یې جګړه رامنځته شوه. په همدې حال کې د کندهار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د وسلوالو طالبانو بیا په یو خپره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سقوط او د 50 امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې. صادق ریښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار امنیه قمندان تاجین خان وایي چې وسلوالو طالبانو تېر شپه ناوخته د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ چاودېدونکو توکو ډک د 4 هموي ټانګونو په وسیله چاودنې وکړې چې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې پر مهال یې 11 امنیتي سرتیري، 4 ځان وژونکي، 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 20 امنیتي سرتیري ټپیان دي. د قومندان په وینا ټپیان او وژل شوي سرتیري ښار ته انتقال کړي او پر ځای نور سرتیري ولسوالۍ ته لېږلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په حمله کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو تایید کړي. دغه وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د ولسوالۍ وضعیت اوس نورمال دی او سیمې ته نور کومکي ځواکونه رسېدلي. بلخوا د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د معروف ولسوالۍ د تېرې شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د دورانی په وینا د ولسوالۍ سره رابطه پرې سوې نو ځکه تر اوسه د مړو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم.
چې پولیس په شهادت باندې رسېږي، طالبان ته راځي حمله کوي، نو طبعا موږ کارمندان هم په شهادت ورسره رسېږي. خو تر اوسه پورې چې وایي معروف ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر تللي دي، نو به انشاءالله وګورو چې په راتلونکي 2-3 ساعتونو کې زموږ څومره کارمندان هلته په شهادت رسېدلي دي او څومره په زخمي حالت کې دي. اوس معلومات ترلاسه کړي چې زخمیان هم پکښې کې دي، نو دا تر اوسه موږ ته داسې دقیق معلومه نه ده، ځکه چې نه موږ خپلو کارمندان سره تماس لرو، خو د امنیتي ځواکو له قوله چې هلته ټپیان هم شته، نو دا به
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې د معروف ولسوالۍ د سکوت او د و 15 امنیتی سرتیرو د وجل کېدو ادعا کړې. د معروف ولسوالی تیر کال د نامنوی په وجه د خپل اصلي موقعیت څخه لسګونه کیلومتر لیرې وسنی ځای ته را انتقال شول، چې چارواکو یې تک تکي شاتګ او وسلوالو طالبانو یې د نیولو ادعا کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خپرونه تر شپږ نیمو بجو جریان لري. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. د ولسي جرګې د انتخاباتو د البته د ولسي جرګې د لومړي معاون او دوهم معاون همداراز د منشي لپاره نن چې کوم انتخابات ترسره شول، دا دویم پړاو ته لاړل، ځکه چې یو نومان هم ونه توانید چې 50 جمع یو رایه ترلاسه کړي. د لومړي معاونیت لپاره نن کمال صافی، محمد عالم سائی او نجیب الله ناصر ځانونه نوماندن کړي وو، چې خغلی سائی درې نوي، خغلی ناصر دواوي او خغلی صافی و در رای ترلاسه کړي. یو هم 50 جمع یو رای و نه ګټلې. په دې سره دا پړاو پای ته ورسېد او سبب ټاکل شوی دی چې د خغلی سائی او ناصر ترمنځ چې دواړو لوړې رای ترلاسه کړي وي، د لومړي معاونیت لپاره بیا انتخابات کیږي. د دوهم رسالې لپاره عبدالرحمن وردک او رقیه نایل نوماندانو چې روی کې هم یو ونتوانید چې 50 جمع یو رای ترلاسه کړي. اغلی نایل یو سل دیار لساو، خاغلی وردک شپږ اتیا رای ترلاسه کړي. سبب د دې پوسټ لپاره دوه نوي نوماندان، دوه نوي سری بیا انتخابات کوي. او د منشي لپاره حلیمه صدف کریمی 25 رای ترلاسه کړي، عبدالله محمدی سلویخت رای، سید عظیم کبرزانی سلور شپیتر رای، او اسدالله شاباز اتاوی رای ترلاسه کړي. سبب د دوی تر په دوی کې د دوو کسانو ترمنځ چې یوی عبدالعظیم کبرزانی دی او بل هم اسدالله شاباز لوړی رای ګټلی، د دوی ترمنځ به د منشیتوب لپاره انتخابات کیږي. او د مرستیال منشی لپاره د ولسي جرګې وکیله لیلما ولی حکمی درې درش رای ترلاسه کړي، فریدی حمیدی درې شپې ته او عرفان الله عرفان اتنوي رای ترلاسه کړي. سبب د دوی ترمنځ بیا انتخابات کیږي. البته د فریدی حمیدی او د عرفان الله عرفان ترمنځ زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري ورزو. کونړ ولایت ته د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلک کله کمزوري امنیت شکایت کوي. دوی وای ولسوالۍ پر دریو برخو ویشل شوی، یو اړخي داعش یا اسلامي دولت ډلې نیولې، بلې طالبانو او پمنسکي حکومت ولس راګرځي. د دې موضوع تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ د قمچې کلی اوسیدونکو وای د امنیت د نشټوالي په وجه د مانځه د پار جماعتونو ته هم نشي تللې. عبد الله او حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې امنیت د خلکو په کړه وره کوي، امنیت نشته چې امنیت وي، خو بس خلق بقلار بخبل کورونو کې ناس کورونه به نشړه وره کورونه شړلې ماول نه پریخي دي او زین پریخي دي ورو بس پټي پریخي دي اسې پریخي دي ورو بس شړل کورونه دي ټول رقم شي شړل.
سمون بسمه کې حالات ډېر د اندښنې وړ دي. د نن سبا وختونو کې ډېر خلک چې کم دي نو خپل کورو څخه وتلې دي په نور سیمه ولسوالیو کې. د جوش په ورځ سبا کې نو لامل هم د داعش او د دې جنگول عمل وتلې دي.
د قمچه یو وټپور وسیدون کې وای سیمه په دریو برخو ویشل شوی. شفیق الله وی
یو سیمه یو اړخ ته د خلافت یا داعش ډله ده، د سړک په سر باندې د حکومت ډله ده، او د غره د بل سر ته بیا د امارات ډله ده، او په منځ کې د غوله سوړي راو دا خلک د سین تر بریده را رسیدلي. د کاروي دا لري چې مونږه د سین زمونږ بریده
خلک ویره لري چې چیرته حکومت د قمچي او د وټپور په نورو ساحو کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه وننيسي، نو کې دې شي چې د نورستان پارون او د یاد ولایت دوه ولسوالیو او د کونړ چپیداری او مانوګي ولسوالۍ ته غزیدلې سرک هم وتړل شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قمچي په ګډون په وټپور کې د محلي اردو درې پوستي جوړوي او له خلکو هم د همکاري غوښتنه کوي.
په دې کمچې په ارتباط مختصم نیولې په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي. د دوی نه مې غوښته دا ده چې د خپل کور کهول او د خپل کروندې د ساتلو دپاره تاسې حرکتونه جوړ کړئ، موږ مه حمایه کوو، وسلې درکوو، معاش درکوو، د خپل کور ساتنه وکړئ. همدارنګه د کمچې دپاره یو اساسي پل هم په پام کې ده چې خپل جوړ سي تر څو کتاب او جستامونه تا ګوره تا ګوښه.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امنیت له کمزورتیا او دغه سیمه کې د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د یاد ولایت د چپې درې او ماڼوګي ولسوالیو په لرې پرتو درو کې اوس هم د اسلامي دولت یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو بل بریدونه دوام لري چې هلته هم ولسونه د دواړو ډلو ترمنځ راګیر دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. او درنو دوستانو، د 2019 د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن انګلند او هندوستان لوبډلې سره مخامخ دي. انګلند د ټاس په ګټلو سره لومړی بیټنګ وکړو او د هندوستان لوبډلې ته یې 338 منډې هدف ټاکلی دی. اوس د هندوستان لوبډله بیټنګ کوي او تر دې دمه یې 8 منډې کړي په 2.2 اورونو کې، او کوم لوبغاړی یې افغانستان به خپل وروستۍ لوبه د راتلونکي پنځشنبه په ورځ باندې له ویسټ انډیز سره کوي. تیره شپه له پاکستان نه ماتې خوړلې، او په دې سیالیو کې تر دې دمه یوه لوبه هم افغانستان نه ده ګټلې. ویسټ انډیز او افغانستان په وروستیو 5 لوبو کې چې سره مخ شوي دي، البته په ورځنیو لوبو کې 3 افغانستان ګټلې، یوه یې مساوي شوې ده او یوه هم ویسټ انډیز ګټلې ده. وخت